السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ماخمنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما پرون دوه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړې ده. دا دوه ورځنۍ تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې جوړیږي. په غونډه کې له افغانستان سره د ملګرو ملتونو یا نړیوالو د تعامل پر اړتیا او د غراز د تعامل پر لومړیتوبونو باندې خبرې کیږي. طالب چارواکو د غړو هیوادونو استازو نړیوالو سازمانونو او متخصصانو په دې غونډه کې ګډون کړی. وړاندې خبرونه کې جزئیات درته لرو. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2.5 لک افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې په زور له هغه هیواده ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شوي افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې هم زیات دی. د دې ادارې ویان عزیز آغا فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي د جون د لومړۍ تر 28مې پورې 2.3 لک له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي. په ځینو راپورونو کې بیا دغه شمیر 2.5 لک ښودل شوی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان په وینا د تېرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر د ورځې تر 1.5 لک پورې رسیدلی. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 50 ته لوړ شوی دی. د سیلانګ نا ایالت د سنګریدي سیمې د پولیسو مشر پریس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 150 کسانو مړي له کنډوالو لاندې راایستل شوي او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړي. د چارواکو په وینا په درې پولیسو ودانۍ کې لومړنۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګ نه د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 ولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لسګونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. د فرانس پریس خبری آژانس یو څېړنه ښیي چې د روسیې پاوس په تیره جون میاشت کې د درېمې پرله پسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دا یې له نومبر میاشتې راهیسې تر ټولو لوی پرمختګ یاد کړی دی. په څېړنه کې راغلي چې روسیې په جون میاشت کې د اوکراین 500 کیلومتر مربع خاوره نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 500، په اپریل میاشت کې 309 او په مارس میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاوره لاندې کړې وه. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوځنده او شدیده ګرمي خپره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نوره هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او هسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم ورته چمتو کړي. دا وو خبرونه. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کا. په دوحه کې له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د ملګرو ملتونو غونډه ځینې منتقدین هم لري.
در حال کې یونما
په داسې حال کې چې د دوحې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې ستر قربانیانې دي خالي دی، یونما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي.
د غونډې د اغیزو او له طالبانو سره د تعامل پر لومړیتوبونو د چارو د وکتونکي نظر هم را اخلو. له ایرانه د کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. یونیسف وایي 15,000 ماشومان هم اخراج شوي چې ځینې یې بې سرپرسته دي. افغان سوداګر وایي لا هم پر بانکي سیستم د لګول شویو بندیزونو بایه پرې کوي.
زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
او په اروپا کې د ګرمۍ بې ساري څپه راغلې. خبرونه کې جزئیات درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونه د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وایي چې په دوحه کې روان ناشته له طالبانو سره د تعامل لپاره لا زیات لمړی توبونه په ګوته کوي. یونمانند د جولای لمړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ناستو کې چې پرون دوشنبه پیل شوی د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ملګرو ملتونو او افغانستان د حاکمو چارواکو استازو او د غراس د اړوندو چارو متخصصینو ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت تیر ورځ اعلان وکړ چې یو کسیس پلاوی دغه غونډه ته تللی. دا چې دا لومړیتوبونه څه دي او د ملګرو ملتونو په غونډه کې څه تیریږي په دې اړه به د اکرام الله اکرام راپور واورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي چې په دوحه کې روانه دوه ورځنۍ غونډه له طالبانو سره د تعامل لپاره د یو سازمان شوي منسجم او همغږي بهیر برخه ده. یوناما نن د جولای لومړی پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې دوهمه ناسته کې چې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوه له طالبانو سره د تعامل لپاره نور لومړیتوبونه په ګوته کیږي. د یوناما په بیان کې راغلی چې دغه تخنیکی کاري ډلې چې د تیر کال د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې د ځانګړو استازو د دریمې غونډې د مواردو د تعقیب په موخه رامنځته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو خپلواکو ارزونو د راپور د سپارښتنو پر بنسټ جوړې شوې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره د یو ډیر منظم همغږي او جوړښتي تعامل لپاره برخه ده چې د افغان ولس د ګټې لپاره کار کوي. په بیان کې راغلی چې په دې غونډو کې د بیلابیلو هیوادونو ملګرو ملتونو نړیوالو سازمانونو او د طالبانو استازو او د اړوندو برخو متخصصینو برخه اخیستې خو یوناما په دې اړه چې دې غونډو کې کومو پایلو ته رسیدلي جزئیات نه دي ورکړي. تیر کال د دوهې بهیر درېمه غونډه و چې په سیاسي کچا ترسره شوه خو یوناما وایي چې دا ځل دا غونډه په تخنیکی کچا ترسره کیږي. یوناما په دې اړه چې د روانو غونډو سربېره به د دوهې بهیر د څلورمې ناستې په توګه کومه بل ناسته هم کیږي کنه وضاحت نه دی ورکړي. د دوهې بهیر په دریمه غونډه کې چې د تیر کال د جون په 13مه تر سره شوه د طالبانو حکومت د ویان زبیولا مجاهد په مشرۍ پلاوی پکې برخه اخیستې وه. له هغې ناستې وروسته زبیولا مجاهد رسنیو ته ویلي وو چې د دې پروسې په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. په هغه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي چې له امله یې هغه ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوي وه. په تازه ناستو کې هم افغان مېرمنو او د سیاسي ډلو استازو ګډون نه دی کړی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دغه ناستې په اړه اندېښمن او په دې باور دي چې په دې ناسته کې د مخدره موادو په ګډون د خصوصي سکتور د پراختیا په ګډون د طالبانو د خوښۍ پر مسایلو بحثونه کیږي. دوی د غرض وایي له طالبانو سره تعامل باید په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین پر بنسټ وي. د ښځو د حقونو فعالې او د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشرې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
خواسته مې هست کې وختي
اسمو خوښتنه ده کله چې د نړیوالې ټولنې استازي راځي او د طالبانو سره چې د بشري حقوقو ناقضین دي او په افغانستان کې ورستر بلې وضعیت د دوی لاسه خرابېږي کینی او خبرې کوي که دوی ته او یوناما ته د افغانستان د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه ارزښت لري باید له طالبانو سره د تعامل په مسله کې د ښځو حقوق او بشري حقوقونه له پامه ونه غورځوي. له دې ورخوا له طالبانو سره هر ډول تعامل یوازې د همدې ډلې په ګټه دی.
د ښځو د حقونو بل فعال او معترضه میرمن جولیا فارسی وای
په
داسې حال کې چې د دوهې په ناسته کې د افغان میرمنو ځای چې اصلي قربانیانې دي خالي دی یوناما له طالبانو سره د تعامل خبره کوي. نړیواله ټولنه څنګه کولی شي د ښځو د غږ له اورېدو پرته له طالبانو سره د تعامل خبره وکړي؟ دا تعامل هغه وخت معنا لري چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو سره مشروط وي. غیر له دې دا ناستې نه یوازې بې اغېزې دي بلکې د افغان ښځو په حق کې جفا ده.
دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر نیمایي نفوس د سیستماتیک فشار په وړاندې چوپ پاتې نشي او د طالبانو د مشروعیت په مسله کې باید د خلکو غوښتنې له پامه ونه غورځول شي. د دوهې د ناستې په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو پرون دوشنبه د جون 13مه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې ناسته کې د وکسیز طالب پلاوی د ګډون خبر ورکړی و. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې یاد پلاوی کې د دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا، کرنې او مالدارۍ، تجارت او صنعت، مالیې، اقتصاد وزارتونو او د افغانستان بانک استازي شامل دي چې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره به د نشه یي توکو د مخنیوي او کنټرول، بدیلي معیشت، د معتادینو درملنې، خصوصي سکتور او بانکدارۍ په برخه کې د ممکنه همکاریو په پراختیا خبرې وکړي. له هغې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي علي احمد بن سیف السانی د امنیت شورا په ناسته کې ویلي وو چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوحې د پروسې څلورمه ناسته جون په دیرشمه او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په کوربتوب ترسره کیږي. د دوحې پروسه د یوې سیاسي لارې د نقشې له مخې طالبانو سره د لا اغیزمن او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مئی په میاشت کې پیل شوه. تر اوسه د دې پروسې درې ناستې شوې دي.
و موریدل چې په دوه کې د طالبانو چارواکي د ملګرو ملتونو استازي او د یو شمېر نورو هیوادونو استازي سره ټول شوي ترڅو د طالبانو له حکومت سره د تعامل پر اړتیا لومړیتوبونو او د طالبانو له حکومت نه د یو شمېر غوښتنو په اړه غور وکړي. دا څوېمه غونډه ده چې په دوه کې کیږي او د طالبانو استازي وربلل کیږي. د غونډې ځینې منتقدین هم درلودل او په راپور کې مو اوریدل چې ځینې منتقدین وایي چې له طالبانو سره په تعامل کې باید د ښځو ګډون، د ښځو حضور او دغه راز د ښځو د تعلیم او تحصیل مسله د سر ټکی وي. دا چې د غونډې اغیز څه کېدلی شي د تحلیل لپاره یې د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکۍ کړوخیل سټوډیو سره وصل شوی. میرمن کړوخیل، ستړي مشي، ستاسو په ټکو، ستاسو په نظر د دوهې د غونډې اغیز به څه وي؟
سلامونه. دیدی ناسته فکر کومه چه کومه خاصه گته ده افغان ولس تا نلری، بلکه یو فرصت ده ده طالبانو لپاره چه بیمالی طولن سر پرتبات که اوسیگی او داغه اوسانه انزوانه او رو پا رو اوزی. دارنگا ناسته او صرف بدست موضوعاتو که چه شاید دو سپاره یو خاص نمری تو بو نلری، زه فکر نکومه ده کومه زنگری گته با په مجموع کې طالبان ته ولري چې مثلا ولس ته څنګه ورنږدې شي یا د ولس په مسایلو باندې څنګه خبر شي او ځان متحده وګڼي چې په هغه کې بدلون راوړي. فقط دا ناسته د نن ورځې یا د پرون ورځې ناسته یو تخنیکي ناسته ده چې کېدای شي د دوی ارتباطات په سره د بینالمللي ټولنې سره یو اندازه جوړ شي، اما داسې کوم داخلي مشروعیت لپاره معاصر وخت کې چې زه فکر نه کوم.
دلته د لومړیتوبونو خبره کیږي. وای کله چې طالبانو سره تعامل کوي نړیواله ټولنه نو باید ځینې لومړیتوبونه په پام کې ونیول شي یا ځینې شرایط طالبانو ته وړاندې شي. څه فکر کوئ کوم لومړیتوبونه دي چې دوی به خبرې پکې؟
ګوري زما په اند باندې مهم لومړیتوب دا ده چې طالبان څنګه خپل حاکمیت لپاره یو مشروعیت پیدا کړي او دغه مشروعیت پیدا کولو لپاره د بشر د حقونو کاملا رعایت کول دي. په لویه کې مثلا تاسو وګورئ چې د مایی نفوس د افغانستان چې میرمنې او نجونې دي د خپلو اساسي حقونو څخه محروم دي. حتی حق د درس ویلو نه لري، د زده کړو نه لري، د سفر نه لري یا د کار پیدا نه لري. نو دا خو ډېر اساسي او بنیادي مسائل دي چې په طالبان ته باید وویل شي او په دې باندې باید واقعا هغوی اقدام وکړي، ځکه چې دا د طالبانو د حاکمیت د بشو کولو لپاره یو لوی فرصت دی. همدارنګه د دوی مسؤلیت دی چې ولس باید راضي وساتي، قانع وساتي، ټولې هغه اسانتیا ورته برابره کړي چې څو پر دوی وکړی سي، په هغه کې مثلا پیشرفت وکړي، پرمختګ وکړي، د وطن لپاره او د ځان لپاره مفید او ګټور تمام شي. ټول ولس د نظر اچول یا مثلا ملي ټولنه که فکر کوي، خصوصا یوناما په دې کې یو دا رقم رول لوبوي چې خپل ماموریت غواړي چې مثلا دوام ورته ورکړي او طالب قانع وساتي. نو په مجموع کې ولس څنګه کیږي؟ ځکه چې طالبان به دا احساس وکړي که دوی لپاره صرف دوی د حاکمیت دوام او به ملي ټولنې سره په ارتباط کې اوسېدل دا مهم ده، او که باقي دغه 15 یا 20 پلنه وګړي چې په وطن کې اوسېږي د هغوی لپاره مثلا دوی باید کار وکړي، مثلا هغوی لپاره خدمت جوګه وګرځي او هغه اسانتیا پیدا کړي چې نو دوی دې ته مجبور نه شي چې وطن پرېږدي او فرار وکړي. نو بهتر به همدا وي چې نما چې به ملي ټولنه راغواړي په آخر کې څه نه پیږم څه غواړي چې لاسته راوړي. صرف دا چې مثلا طالبان په دې کې باید خوشحاله او راضي اوسي او که واقعا دغه فعلي ستونزه د افغانستان باید حل شي.
همدې طالبانو په دوحه کې له امریکا سره تړون امضا کړ. هلته په تړون کې یو شمېر ژمنې شوې وې چې هغه ډېرې تفصیلي دي او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان په هغو ژمنو نه دي درېدلي. څه لامل دی چې دغه سپلاوي ځي د طالبانو تر ډېره ژمنې کوي د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې، اما په افغانستان کې عملا بیا هیڅ ډول نرمښت نه لیدل کېږي د طالبانو په تګلارو کې؟ هغه کوم قوانین چې دوی وضع کړي د امر بالمعروف له قانون نه نیولې، مثلا د ښځو د تعلیم او کار په برخه کې چې ځینې تګلارې یا فرمانونه صادر شوي، هیڅ ډول شاتګ بیا پکې نه تر سترګو کېږي؟ فکر نه کوئ که دغسې وضعیت روان وي نو نړیوال به هم تعامل ته زړه نه کوي، ځکه هغه کوم شرایط چې دی لومړني هغه تر اوسه نه دی په ځای شوی.
که کاملا ګوره د افغانستان په همدغه 50 کلن تاریخ کې مختلف هوکړې وشولې او دغې کاملا نیمګړتیاوې درلودلې، که هغه مثلا په بن کې شوی او که هغه په اول په ژنف کې شوی وه مثلا، یا بیا په بن کې وشوه یا بیا په دوهې کې وشوه. دغه هوکړو یا دغه توافقنامو ټول ځینې نیمګړتیاوې درلودلې چې به ملي ټولنه هم د خپل تاریخي اشتباهاتو نه زده کړه نه کوي او طالبان هم ونه کړله. هلته په طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو لارې یو سیاسي حل لارې لپاره مثلا هوکړه کړې وه، او د کړو باید ترسره کړی وه چې د دوی ګټه وه حقیقت کې دوی کولی شو چې دوی په مثلا دوامداره توګه څنګه په د افغانستان سیاسي ټولنې کې دوی مدغم شي او دوی په یو د یو سیاسي حرکت یا جناح وکړی شي چې د افغانستان کې مثلا دوام ورکړي. نو کله چې دوی په هر طریق باندې قدرت ته ورسېدل هغه نه مخ وګرځو نورې بین الافغاني مذاکرات اصلا هغوی ته وایي چې دا یو ناکامه پروسه ده او نه غواړي اوس قدرت ته ناسي، فکر کوي چې دا دایمي ده. مطلب دا چې له تاریخ نه نه زده کوي. همدارنګه بین ملي ټولنه هم دغه اشتباهات وکړي، که چېرې امریکا واقعا د واقعي په حال په لاټه کې و نو باید چې اول همدغه بین الافغاني مذاکرات یو نتیجه یا رسېدلې وای بالغې افغانستان ترک وحاله وای. نو هم په ملي ټولنه یو غلطه یو نادرسته لوبه د افغانستان سره کې، او په آخر کې ولې افغانان له خپل ځان سره جفا کوي. زه فکر کوم یوازنی حل لاره همدا ده چې مغه بین الافغاني مذاکرات افغانان په خپل منځ کې سره کښېني تر څو پورې افغانستان وضعیت کې یو بدلون راشي او افغانستان د غنزوا نموزي او یو د حل لاره پیدا شي.
کور ودان د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړوخیل و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، او په دوه کې د ملګرو ملتونو طالبانو او یو شمېر سازمانونو د استادو د غونډې پر اغیزې خپل نظر را سره شریکو.
د ازادۍ رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادۍ رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، سپرزو له ایران د افغان کډوالو د ستنیدنو بهیر ته چې دا بهیر لا هم دوام لري، او یونیسف ویلي چې د دې کډوالو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 افغان ماشومان هم افغانستان ته ستانه شوي چې ځینې یې بې سرپرست دي.
ولس کلن ځوان چې تازه له خپل کورنۍ پرته له ایران افغانستان ته ډیپورت شوی دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس په کابل کې د یو خپلوان په کور کې ژوند کوي. دوی ظلمو په هر ځای کې افغانان نیول، د شپې 12 بجې آن 2 بجې به کورونو ته راغلل او نیول به کول. زه چې کله ونیولم زما کالی پلټل او ویل چې پیسې دې چرته یخي. زه د کار له ځایه ونیولم او ردی مرز یې کړم. کورنۍ په ایران کې پاتې ده. زه دلته بې سرنوشت یم. په پوله کې هم ستونزې ډېرې زیاتې دي. ملګري ملتونه هم کډوالو ته پام نه کوي. دیوای کورنۍ څلور کاله مخکې د اقتصادي ستونزو لامل او د کار د منډلو په لټه کې ایران ته کډواله شوی و. خدانه یوازې ماشومان له خپل کورنۍ پرته ډیپورت شوی، بلکې د کورنۍ داسې مشران هم شته چې کورنۍ په ایران کې پاتې دي او دوی افغانستان ته په جبري ډول ډیپورت شوی. فیصل چې اوس مهال په هرات کې استوګن دی وايي نږدې یوه میاشت کېږي چې د افغانستان ته ستول شوی او کورنۍ په ایران کې پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما خود موجه چې مغازه کار میکنم.
دی وايي ما په یو دکان کې کار کول زی ونیولم او وروسته یو کم ته یوړم. بیا له هغه ځایه د مشهد سفید سنگ سیمې ته واستول او وروسته یې د افغانستان ته راوړل. اوس موږ ته څوک ویزه نه راکوي چې زه بیرته خپل کورنۍ په ایران ته لاړ شم. ډېرې ستونزې لرم.
مشکلات
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف تازه ویلي چې په جون میاشت کې 15,000 نه ډیر ماشومان له خپل کورنۍ پرته افغانستان ته ستانه کړل شوي. یونیسف پرون د جون په 13 په خپل اکسپانه د افغانستان لپاره د دې ادارې د استازي تاج الدین اویوال په حواله لیکلي چې په جون کې یوازې د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته 1,600,000 نه ډیر افغان کډوال ستانه شوي چې د دې شمېر 1/3 برخه ماشومان دي. نوموړي دا هم ویلي چې هر ورځ لږ تر لږه 20,000 افغانان اړیستل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. یونیسف ویلي د خپل شریکانو سره په همکارۍ د اسلام کلا په پوله راستنیدونکو ته د روغتیا، تغذیه او اوبو په ګډون ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې کوي. په همدې حال کې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول لا په افغانستان کې د دوی وضعیت او برخلیک جدي اندېښنې راپورته کړي. د ماشومانو د حقونو یو فعال انجنیر یوسف ازادي راډیو ته وویل چې له کورنۍ پرته د ماشومانو ستنول دوی له جدي ستونزو سره مخ کوي.
مشکلاتی که
فعلا دیوای اوس محل چی افغان کډوال ماشومان لوکو مستونز سره مخ دی لګاونډي هیوادونو د جبري ستنونی مسله ده دا یو ډیره جدي ستونزه ده کله چې ماشوم لکورنۍ پرته استول کیږي مسؤلیت له خطر سره مخ کیږي څوک د ساتنې نه وي د روحي او رواني مشکلات سره مخ کیږي کله چې یو ماشوم مور او پلار ونه لري او په جبري ډول پر کارونه کیږي ان امکان لري جنسي استفاده تر وشي اوس محل دا ستونزه چې دوی ور سره مخ دي په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په جون میاشت کې ل 2,55,000 څخه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي. آی او ایم پرون د جون 1 په یو بیان کې ویلي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ د جون تر 9 له ایران شاوخوا 14,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې 99% بیا اسناد او 70% په جبري ډول ایستل شوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو سم ورزو په اروپا کې د تودوخه پاړه یو راپور ته په ایتالیا کې د هوا د تودیدو لکبله یو تن مړ شوی دی په اروپا کې په دیش پورزو کې هوا ډیره توده شوی د ایتالیا په زینو برخه کې حکومت په هغو بازارونو کې چې په آزاد هوا کې فعالیت کوي د خلکو پر کار ممنوعیت لګولې دی په فرانسا کې بیا خونځي باندې او په اسپانیا کې جون د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو تودا میاشت یاد شوې ده تفصیل له احمد تکلاور
د ایتالیا په پلازمینه روم کې هغه سیلانیان چې د دې تاریخي ښار لیدو ته راغلي د اوبو پر فوارو ورمات شوي دي او د ښار اصلي اوسیدونکي په دې ورځو کې له بې ساري تودوخې د خلاصون لپاره اکثرا په ودانیو کې دننه پاتې کیږي یونانی الیزابت چې پلنه خولۍ پر سر او چترې په لاس کې ده هم د دې سیلانیانو په ډله کې روم ته راغلې ده
هو اوبه ډیر کم خولی هم په سر کوم چې د وجود اوبه مې کم نه شي
د ایتالیا په ځینو ښارونو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده حکومت د پلازمینې روم په ګډون په 20 ښارونو کې خلکو ته د ډېرې تودې هوا سور رنګ خبرداری ورکړی دی د ښاروالۍ په نښو کې د خبرداری سور رنګ د تودوخې تر ټولو سخت حالت بلل کیږي په اسپانیا کې هم ورته وضعیت روان دی اسپانیایي چارواکو د سه شنبې په ورځو ویل چې سږنی جون د دې هیواد د تاریخ د تر ټولو تودې میاشتې په توګه ثبت شوی دی د اسپانیا او پرتګال ترمنځ په سرحدي سیمو کې هم د تودوخې درجه په بې ساري ډول د سانتیګراد تر 40 درجو پورې لوړه شوې ده یوې ارجنټاینۍ میرمنې چې د اسپانیا د سیویا ښار لیدو ته راغلې لا اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په خبرو کې وضعیت داسې بیان کړ
Bueno, lo hemos pasado como hemos podido, mucha calor, mucha calor.
Da zisam do zakhte hawa dira tawdada. O mug makhke la makhki pohidu ba diru busku aw khpali rokhtiyata mutawaji us.
Hidratarse.
Europa de shne luye wache ponum yadigi. خود هوا تودوخه اوس د دې قاری شینوالی ته ګواخ کوي تیرونی د یونان د پلازمینه اتن په 40 کیلومتری کې په یو ځنګل کې اور ولګیت د دې ځنګلیزي سیمه 40 تن اوسیدونکو د مرستندوی ډلو لخوا وشغورل شول او کڅه هم د اور وژنې ډلو هڅه وکړه چې اور ووژنې خو د ځنګلې یو لوی برخه ایره شو اروپایان هله مندي چې وضعیت به خشي خو اصلي دوبای بلاره کې دی او د چنګاخ او زمری د میاشتو سختې تودې ورځې لا په مخ کې دي
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو دا ټول غمو د افغان سوداګرو ستونزو ته ځانګړې کړې ده افغان سوداګرو پرونو ویل چې د غلام خان بندر بندیدو ورته سر خوګای جوړ کړی دی د پاکستان حکومت د یک شمې پورې د غلاره چې یو ترانزیتي لار ده بند کړه د غرازی او شمیر افغان سوداګر وایي چې د امریکا او نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی او تاجراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي دي دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره او د غرازینو ګاونډي هیوادونو سره راکړه ورکړه لري چې هغو کې هم پیسې د بانکونو له لارې نه بلکې د حوالې له لارې انتقالوي افغان سوداګرو سره خبرې شوې او په ستونزې دا راپور برابر شوی
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیدا لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم مې بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو له لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی له ننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجي عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په موږ بند شول، زموږ مالونه و ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش دپاره موږ ته مشکل راځي، ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګې لاره ته خلاصه کې او یا هوایي دهلېز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته خو واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات چې موږ ته هم مشکل دي. په دې خو ډېر زیات دغه شته مشکلات شته، خو نو د مجبورۍ په حالت کې د دغه استفاده کېږي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونې مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
خلک مجبور دي چې دا حواله ومني، ځکه کوي نه مني افغانستان کې خو خپل سوداګري نشي کولای، همدا خطر مني. کله یې پیسې لس ورځو یا یوې اونۍ کې رسیږي، ځینې سوداګر خوان داسې صرافانو سره مخ کیږي چې خپلې پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دي باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاد جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستانه بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو، پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بېرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
کله طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسی کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي راډیو ته وویل
واګه بند شولا نو بعض مالونه په چابهار او په بندر عباس دي، خو د ایران د تاجراتو لاندې دی. هغه چې مونږ په کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو، هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس زموږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته، او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علي کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه، چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتیشه یو کانټینر قیمت یې $1,000 او دې په کاغذو کې وې چې 50 سره هغه 50 سره کلرین رسمي راځي نو چې د دې هغه دې مجبور دي چې په حواله راوړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شو چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډېری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.